په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو ځانګړو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500 میلیارد ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیس وژلې دي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1800 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی ده. د کریمینچوک والي د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړ چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی. د هغه په خبره 6 تنه تر اوسه تری تم. د چارواکو ویلي د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې لزرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه 3 ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي راډیو اوریاو د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو زلزله ځپلی
متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا د روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني او وایي
خو کله ته په وخت رسیدګي چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټی لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت راوړیدل. هغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو په نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بار زیاده ده اوسې عادي قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو. پر خپل داخلي سکتور باندې، پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو، پر خپل تجارانو به دا شرایط د قیود نه ایجاد چې تاسو پاکستان ته یوسی، تاجکستان ته موري، ازبکستان ته یوسی.
د غرازه خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 2 اونیزه خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو هم مهروي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډېرو سرچینو او امکاناتو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بلل شوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې اندېښنې راپارولې دي. نور په دې رپورټ کې
په پکتیکا او خوست کې لنګ دی یوې اونې وروسته لا هم ځانمن روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربېره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټران دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ د اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو، نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت یوه سنتي ټولنه ده، نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټره موجوده وي.
د وړو اتپلو یا ماشومانو خوارځواکي زیاته ده. د دوی دپاره د هغه ماشومان چې ماندې شهید شوي دي او هغو ته د شودو ضرورت دی. دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپنا او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدای شي چې هلته ساري ناروغۍ لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خپرې کړې او لیکي تر اوسه یې د 1,06 تنو مړینه او د 2,909 تنو ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوا یې په دې زلزله کې 3,500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1,05 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هاخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوې، خو لای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
نن مخکې مې د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اس حکمت الله اسمت څخه وپوښتل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی څومره امکانات لري او په دې برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
زه باید ووایم چې ډبلیو ایچ او چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده په جای دي. اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي. هلته و یو شی چې مشکل دا هغه دا ده چې مونږ په یوه برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیه دومره مغلق او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چېرته راسو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، و د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب. تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
وم کړه، بالکل
مرستې درته ورسېدلې.
مرستې راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې. د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامې وزارت او نورو نظامي ارګانونو خصوصي کور خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیانې ولسوالۍ ته مو هم تیمونه استولې دي روغتیایي او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې څه مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اکثر رسیدګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، هغه سویار ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کوم د علاج وسایل او اسباب چې دلته نه وو هغه هم د غزنی حوزوي روغتون ته لیږلي، او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې له زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا دې ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې له سیمې نه معلومات ترلاسه کړل، له خپلو همکارانو نه، د زلزلې له ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک یې دومره بګنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی دی. دې همدغه جغرافیه د ګیان او همغه جغرافیه د برمل کورولې ده. تشویش دا ده چې باید دې منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره مونږ یو څوک ولرو، دې برخه کې همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د چې رامنځته کېږي د زلزله.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو،
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي. تمه طالبان سبب کابل کې عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړې. تر اوسه دغه غونډې د څرنګوالي په اړه ډېر مسایل ګونډي. یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو له ګډون پرته به د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د راتلونکي په اړه هیڅ مثبته پرېکړه په دې غونډه کې ونه شي. نور په دې رپورټ کې.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه، هغه څه چې د ښځو مذهبي لږکیو له رابللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کېږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړه شي، چې ویل کېږي لوی سیاسي پریکړه او تر خوا به یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیاتو ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللي دي. دا غلی بار خبره د خوځو لګکیو لور بللو پرته د دې غونډې جوړېدل خی چې طالبان د خوځو او لګکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکولو پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللی دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللی دي. دا نشي کولای د دوی مشروعیت زیات کړي، ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول ښځې له پام غورځولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
هیدربار ویلی هیلشتا چې د دې غونډې له بحثونو یو بیل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وي. خو د دې په خبره د لګاکوی او ښځو له ګډون پرته به دا غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرسته ونه کړي. یو شمېر افغان ښځې هم وایي یوازینۍ لاره چې طالبان پرې په کور دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولی شي د لګاکوی او د ښځو حقونو ته درناوی کول دي. د خوځو د حقونو فعاله کابل میشتي فرزانه ایوبی وایي
که ښځې په یو حکومت کې نه وي، هغې ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلی. دوی یوازې خپلمنځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي.
طالب ویان دویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو پرون په طالبانو کې یوې سرچینې د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسی به محدود وي. د څامل دي غونډې د محتوا په اړه ډیر سروخانه نه دي، خو وړاندې د دوی یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلی د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلي وو له دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخښل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدی یو ځل بیا طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن کړل او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري.
دغه ورځ د ښځو د حقونو فعال او د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل هم د دغې غونډې نتیجې ته ډېره خوشبینه نه ده چې هغه به د ښځو او نجونو پر روان وضعیت کې کوم مثبت بدلون راولي.
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د دې مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي دوی ته به ځوابونه پیدا شي. طالبان ګویا همدغه د علماو ناس په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. د هغه مثبت افته او د تشویش اول خبر هم داده چې کېدای شي بار خلاص طالبان کولی شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. د علماو فتوا ده، د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کوم سختریزي سره واني او موږ د منګه حق ته او موږ په همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دوی کومه لار غوره کوي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اوکراین په مرکزي ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر پورته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا د روسیې لخوا یوه تروریستي حمله بللې ده. نور په دې راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزي ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ 200 تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی دیمیترو لونین نن پر خپل ټلګرام پانه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه هم درز لیکلی چې شپږ دیرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله بم غورځونکو په وسیله توغول شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زیلنسکی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمه پر لسیچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې دا خار لا هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري دا خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته لدې چې د سیویرو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسیچانسک په لوړو کې خپل سنګرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم په مخې سپورتي خبرونه ده.
په فاریاب ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ پیل شو. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس فریدون عادل د یاد لیگ د پیل په مراسمو کې رسنیو ته ویل د فاریاب د فوټبال لیگ سیالیو کې به د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټبال یولس لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په یاد لیگ کې له 55 کېدونکو لوبو څخه په لومړي هغه کې بیر لیگ او آریا لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او دا سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ په یاد لیگ کې یولسو شاملو لوبډلو څخه بریالي لوبډله به د شمال زون د فوټبال سیالیو ته لار مومي. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې اووم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو اووم مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغولستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیری خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو د ایرانی سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال په وړاندې ماته ومنله. د تکواندو په یادو آسیایي سیالیو کې د ازبکستان تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دغو سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار غوره شو. او د تینس په ډګر کې نوواک جوکوویچ وکړای شول د سون اوکن په وړاندې د تیرې شپې په بریا سره د ویمبلډن تینس سیالیو دوم پړاو ته لار ومومي. نوواک جوکوویچ د خپلې اتلولۍ له مقام څخه د دفاع لپاره د سون اوکن په وړاندې د تینس ډګر ته لاړ، خپل سیال ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د ویمبلډن ګراند اسمبل دویم پړاو ته یې لار وموندله. جوکوویچ شپږ ځله د تینس ویمبلډن په آزادو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې. د یادو سیالیو په دویمه مرحله کې به د کوکی ناکیس او مایک شاک په وړاندې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به د واورې چې د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي. په دې اړه به ستاسو نظریات هم درته خبر کړو، خو تر دې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان ترڅنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. پاکستان له 15 میاشتو وروسته په 13 اپریل میاشت کې د پولیو د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. له هغه راهیسې په دې هیواد کې 11 پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د شمالي وزیرستان په هغو کلیو کې ثبت شوي چې ډیری اوسیدونکي محافظه کار او د واکسینونو ضد دي. په افغانستان کې چارواکو بیا هیله څرګنده کړې ده چې د پولیو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې تر پنشن بی پورې به دوام کوي، نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د پاکستان حکومت له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف تیره ورځ په دې اړه په یوه ځانګړي غونډه کې ویلي چې پاکستان به له دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت له دې امله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج په برخه کې له هیڅ د ډبرو سکرونو د استخراج په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې د ډبرو سکاره په کورنیو شرکتونو پلوري. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیږد انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شاباس شریف تیر ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یوه ځانګړي غونډه کې ویلي، دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیاردونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. انشاءالله له افغانستان به د ډبرو سکرو واردات قرار قرار زیات شي او له دې درکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارد ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپوی واخلو، ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کولا باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوې له انډونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د انډونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیه آن تر 400 ډالر رسیدلې. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکاره پاکستان ته په کومه بیه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه له افغانستانه صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي راډیو ته وویل
البته رسمي قرارداد نه لرو خو صرف دونه کوو چې پر خپلو داخلي سکتور باندې پر خپلو داخلي شرکتونو باندې خرڅوو پر خپلو تجارانو بیا دا شرایط دا قیود نه ایږدو چې تاسو پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موړي یا ازبکستان ته یوسی ایران ته موړي د اوس لپاره د دوی لپاره همدغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی نو ځکه دوی هلته هلته استي نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر ته رسوي هلته یو ټن پر پاکستانی کمپنیانو باندې او د پکتریانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دوی فخرڅوي
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی خوړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوي چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي د قانونو د کیندنې د قانون لمخې باید له ټولو شرکتونو سره د شویو تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چاته دغه قرارداد ورکړل شوی د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکاره صادریږي خو رویټرز خبري اژانس 13 میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاده کړې وه د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو اتیا بیلابیل زیرمې شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي دی وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي د دې وزارت ویان وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره یو سل شپږ اتیا هوکړه لیکونه شوي چې یوازې 16 د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو
په دې اړه مو ستاسو د نظر پوښتنه نظر هم غوښتی وو ډېرو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وبښئ راته نظرونه پرېښې دي ګلاب جان لیکلی د افغانستان اوسني واکدارانو کې داسې څوک نشته چې لکه د پخواني ولسمشر اشرف غني په شان ورته ځواب ورکړي بلې پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سره د خپلو مهمو ګټو لپاره راشه داشه کوي محمد صابر لیکلی متاسفانه د امریکا دولت هم په دې برخه کې مقصر دی چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوي دي عبدالرزاق لیکلی هر څوک چې دا پریکړه مني هغه د افغانستان او افغانانو دښمنان دي دغه راز د واتساپ له لارې مو هم ډیر غږیز پیغامونه راته پریښي دي د څو تنو به واورو
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت څخه تماس کوم د ډبرو سکرو به تاکي زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکي تون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار اچي ناچیز قیمت ده در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده د افسوس خبره ده
مصطفی احمد زای چابا شریف چکو موضوع ویل د دې دوی لپاره ډېر غټور ځکه په افغانستان کې یو ټن سکارم په $15 په پاکستان کې په $1.6 او په نړیوال بازار کې په $313 امریکایي ډالر تمامېږي نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده ځکه دوی اوس دې نه استفاده کوي راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسته ورنه کړي او بد وختانه چې په دې کې زمنګا د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم هغه دا کلدارو باندې معاملې کې د افغانستان د لپاره پتاوان ده خو خبردار دي په افغاني او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي
مالی مدی بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم پاکستان چې کومه خبر کړې ده چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو نو ده د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختېږي
عبدالحمید مبارز دی هم د پکتیا ولایت څخه زما نظر خدا ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دی دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دینه انتقالږي اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلې ده خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دینه ځي ځکه د اقتصاد د نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تک د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي
فضل الدین افغان یم د کابل نه
کانونه د موږ ملي شتمنۍ ده او ملي ارزښت ده، او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په هغه قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرېدو ته چمتو دي د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي دي چې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لغېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1,000,000 ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمالي ویدیس کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته، او ډېر ځلې په پاکستان کې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څېر په پاکستان کې هم له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو ویلي د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2.5 میلیونه زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې بیا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر 5 شنبې پورې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاککاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 6 تنه تر اوسه انتري تم دي. چارواکو ویلي د برید په وخت کې دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه 3 ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دویم ځلي واکمنې دورا په دې خوا لښ پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر دولسمه پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تېره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره همدا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یوه بریده ځانونه د سواد لیمت څخه برخمنې کړي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نجند غگ بود چه دی طالبانو پا بیدلی واکمنهی که لدولسم کلگیس خادی پورت سنفون اینجونو تا دلی کلواز زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خونیس کورس پاکل معلومات اوراندی کرو دیغو میرمنو لال سخد زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی الوستای؟ ډیره سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېدنو، موږ بل چې کاشکې خو د موږ ازده وای چې خپله ملستله خپله ملیکل زما سړی چې نظامي، نو هغه چې خط برا لیکه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي دیو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولای سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لکه فکرم بل شي بس خپل خارخوندو سره خبرې کوي، یو سل رقم خبرو نه خبرېږم، اګه کیږو بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه. باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې وای دوه
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي غزده کوونکې ده چې له لومړي سن څخه د ډاکټرۍ هیله پسره کې وه. نوموړی وایي چې اوس هم د طبابت له لارې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه یې قلم او کاغذ نه دی ایښی. ښوونکې آزیتا نژند ته ورځي چې په لیک لوست کې مرسته ورسره وکړي.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم، کله چې زه لاړم ښوونځي ته زموږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې زموږ ډېر ښوونځي والې بس شوې ده، زه ډېره بیمار شوم، سخت اوریې مې لاسته ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کورس جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، پکې درس مې ویلی. اوس د استاد آزیتانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. موږ ته یې بېرته ویل دوباره وخت چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما خدای دل د امارت اسلامانه چې زموږ هیواد جوړ شي، موږ سخت نیاز لرو. ما نور چې ډیر نه خدای به خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم د تاریخ نه.
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دې اړه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. ښوونکي آزیتا نژان چې د خپل خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی له همداسې ښځو څخه ده. دا چې ښوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي او انجونو ته یې د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگار بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشتی که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنې دو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نشوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته انجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترها درس خدا فرا بگیرن و دوباره انګیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شوه.
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوئ؟
تایمای متفاوت داریم، دو تایم خون
بیلا بیل تایمونه لرو. په یو ټایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل و سره سام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغوی د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبوي د افغانستان بېوسو انجونو ته درس ورکړي، ترڅو موږ انجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که حسن فشارش بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اون ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو انجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیرحاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښي نه وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای ځینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دي نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان انجونو ته د درس زمینه برابره کړي که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
درس کومک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالی دینجونو د زده کړې د ارزښت پکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کېږي. نو نجونې زده کړې ته پرېږدي.
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا د سي موږ بېسواده اوسو. یو کس چې بېسواده وي هغه خپله اعتماد په نفس ډېر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرنډ او دغه ټول یو ژوند کې کومه دواړه طرفه به سواد ولر او یو بل درک نکي. او دا مناسبه ز فکر کوم چې ډېر زیات چیرېان ولري مست در شي دای دي یو به سوادي لغه ذهن د سینه په سینه د تفکر راغلی ده. او موږ یو خزو ته دا نه دی ویل چې د کولای شي ځان ته فکر ولري، دي ځان ته حقوق ولري. نو دې فکر کې چې ز څنګه یم غورم دغه سیده ما څو ورځې تیر کړي باید غورم دغه ستیر کې کاغذ د کړې وو کې پوسې سي ولا دغه د زهم ذکر کولای دوی پیږي چې نه ولان غورم انسان او افزام انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم. غورم باید خپل ځان ته بین نظر ولې فکر کوم دا ډیره د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی. د باید سیده تاوتریخوالی سطح راکم.
درن دوستانو په خبرونه کې موږ اوریدل چې طالبانو له واکمنې دوست خوروست د چلشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړل شوې دي. یو شمیر انجنونو زده کوونکو کورنۍ او زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور ترغه وخت چې خوانځي د دوی پر مخ خلاصېږي نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجنونو او میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 6. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بس کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پوه. مصبا صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېر زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره وسی او تر څنګ انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه له هغې استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغې انسان یو طبیعي مخلوق ده او ټول طبیعت، ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق د مالکیت، حق د تحصیل، حق د مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دو منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدیږي.
آیا په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي که څنګه؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریت هیوادونو او انزا کړي دي، دغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه همدارقم د بشر د حقوقو کمیسون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسون کنوانسون، نړیوالو کنوانسونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطحه باندې په ډېر زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مصباح صاحب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق نه نیولې چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه دې لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده، چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د ښې د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف همدغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي، او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هر ګوښې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي، او د هغو مواردو نه شي په عامه توګه وسي، نه یې دولت حق وسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چیرته نقص کیږي هغه بل بحث ده، نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې عذر داسې معجه عذر وسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي، د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دې طبیعي حقوقونه په مساوي توګه او داسې استفادتي وشي چې بل چاته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایم تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقونه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله
مس باسب په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو دغه حق څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوی ده. مثلا حق دی ژوند چې انسان یا طبیعی مخلوق نه او دی طبیعت نه باید برخوردار وشی، ولی په ناحق توګه دی دوی دی ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. دی آزاده حق چې ځینې افغانان دی مونږ نشي کولی چې مثلا دی حق نه په هغه رقم سره چې دی استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتی ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې کې محدودیتونه رامنځته کړي. نو ګرچې له تېر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي، او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازمه ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوي په واسطه باندې لدی حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
خانو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو له خوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه ده چې د حکومتونو له خوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د غټول او حقوق او د ټول امتیازات نشي په طبيعي توګه خدای تعالی هست کړی دي، لدی نه خاص استفاده وشي تر څو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نور هیوادونو کې چې زمینی مساعده شي دي پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعده شي او هر څه مخ په ښه کېدو شي.
ډېره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسپا افغان حقوق پو خبرې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې د حق په تړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لویه لاس پاره ملا ممل شه، خوشحاله اوسئ. Come.